سلیم شای دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبرونه ده. زه رحمان بنریما نن د اکتوبر 8 نیټه ده. دا په پاکستان کې د شپې لس افغانستان کې نه نیمه او د امریکای په سرخار واشنگټن ډی سی کې د ورځې یو بجه ده. په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته یو شمېر مهم رپورټونه وړاندې کوو. دا ته وایي چې د پاکستان د پیسو د غیر قانونه لیګلو را لیګلو د سار ادارې ایف اے ٹی ایف پاغه فهرست کې لا موجود دی. کم کې چې پاکستان د دې خطر سره مخ کېدی شي کچري تمام شرطونه ونه منل نو تور فهرست هم تلی شي. په دې موضوع به سره په دې خبری خبرونه کې څېړنې او رپورټونه شریکوو. درته وایو چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خیبر پختونخوا کې د هغه قانون سر غندنه کړې ده. په کم کې چې ویل کېږي په پاکستان کې به په انساني حقوقو سرغړونه کیږي او د ترهګرۍ خلاف د عملیاتو اختیارات پکې پراخه کړی شوی دی. ادارې ویلي دي په صوبه کې د برقو د لارې طالبانزیشن ته د ودې ورکولو خبره به کله هم ونه مني. او نن په خبری خبرونه کې ته وایي چې په افغانستان کې د طالبانو خلاف د القاعده خلاف د جګړې اتلس کاله پوره شو. اتلس کاله وروسته په افغانستان کې په میلیونو ماشومان د سکول د تګ نه محروم دي او ادارې وایي چې په بمونو کې ژوند تیر کړو. راسره اوسئ. مهم خبرونه چې چرته هم وي سر تاسو یې درسو. د خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کی صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله
د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
پاکستان باندې فشار دی چې د غیر قانونه پیسو د لیګلو را لیګلو چې کوملارې دي هغه دی وټړي او هغه تمام شرایط دی پوره کی کم چې ایف اے ٹی ایف یعنی په دې طریقه چې کوم پیسې لیګل کیږي دا غیر د سار چې کوم نیدان نړیواله اداره ده هغه ټول شرطونه دی ومني. او پاکستان دا وخت په ګری یعنی خړ فهرست کې دی او دا خطر موجود دی چې دا تور فهرست تلی شي که تمام شرطونه ونه منل. پاکستان خپل وای د خطرې نه هیواد وته دی. اوس په دې موضوع د اسلام آباد نه رپورټ اورو بیا په سره نه کوو. دا رپورټ د اسلام آباد نه الیاس خان را لګلی دی.
د غیر قانونه پیسو اوړل روړلو د سار نړیوالې ادارې ایف اے ٹی ایف د آسیا د پاره ډلې یا د اے پی جی د غیر قانونه پیسو اوړلو روړلو او د تراګرو مالی مرستې ادرولو د پاره د پاکستان لخوا اوچت کړی شوي ګامونه کمزوري او ناقصه ګرځولي دي. او په خپل نوي جایزه رپورټ کې ویلي دي چې د پاکستان په ګری یا خړ نوملړ کې د پاتې کېدو زیات امکانات دي. رپورټ د پاکستان لخوا د تراګرو مالی مرستې او د منی لانډرنګ د پاره شوي یو شمېر اقداماتو نه هم مطمئن نه ښکاري. پاکستان وایي چې د منی لانډرنګ او ټیرر فاینانس د منځنۍ درجې د چیلنج مخه ده خو عالمي ډلې پاکستان های ریسک درجه کې شامل ای. په رپورټ کې ویل شوی دی چې پاکستان ته ترانس نیشنل د ترهګرو ډلو سره تړلي خطرې روان دي. په ترهګرو ډلو کې د داعش جماعت الدعوه لشکر طیبه جیش محمد حقانی نیټورک او القاعده حواله ورکړې شوې ده. او پاکستان ته ویل شوی دی چې دې لړکې یو کوټلې تګلاره خپل کړي. د اے پی جی د رپورټ تر مخه پاکستان کې د ذکر کړې شوې ډلو نه علاوه تاریخي طالبان پاکستان کوټه شورت طالبان پر انسانیت فاونډیشن وغیرہ ته مختلف ذرایعو نه فنڈز ملاویږي. ډیو ریډیو چې د اے پی جی د دې تازه رپورت په اړه په مالیاتي چارو ژور نظر لرونکي سینئر جرنالست مهتا بدر نه او پختل نو هغه وي
چې 27 میں سے 10 پوائنٹس ایسے ہیں جن میں پاکستان کی مکمل کمپلائنس ہے. جو اس سے آگے 10 پوائنٹس ہیں ان میں جو ہے انہوں نے کہا جی پارشلی کمپلائنٹ ہے اپ, اور جو 7 پوائنٹس ہیں ان میں نان کمپلائنٹ کرا دے دی ہے.
پاکستان د اے پی جی لو خبر کړی شی ویش نقطو کې پلس او نقطو مکمل عمل کړی دی. سوی په جزوی توګه او په وو نقطو یې بالکل عمل نه دی کړی. د اوی چې اوس په د ایف اے ٹی ایف روانه میاشت کې پیرس کې شوې غونډه کې فیصله کیږي چې پاکستان د خړ نوملړ نه اوباسي او کنا, یا د سمودی د پاره خړ نوملړ کې پریک دی او یا تور نوملړ ته واچوي. مهتاب بدر وایي چې پاکستانی چارواکي وایي چې کېدی شي چې په تور نوملړ کې وانه چولی شي. ولې چې پاکستان په تیر یو کال کې یو شمېر ګامونه پورته کړي دي. خو ده زیاته کړه چې پاکستان ته به اوس هم دې حوالې سره ډېر څه کول وي. بل خوا سینئر جرنلسټ جرنلس او اقتصاد پوہا زیشان حیدر وائی پاکستان پبلک لسٹ کے خورانشی خڑ نم لڑکے دپاتے کے دو تور اوس ہم پسر زنگیگی زیشان حیدر اوئے چ بلخواتا حکومتی وزیران دے حوالے سر کافی مطمئن اخکاری اور دا پاکستان دا اقتصادی چارو مرکزی وزیر حماد اظہر اور خارجہ وزیر شاہ محمود قریشی ویلی دی چمونگا نڑائی تا پدے باور ور کولو کے کامیاب شوی چ پاکستان دا ترہگر و مالی مرستو اور دا پیسو بغیر قانونا ترسیل دا مخنیوی دا پارا پتیر یو کال کے غٹ پر مختک کڑے دے بلخوا دا پاکستان خارجہ دفتر دا ہند وزیر ہا بیان رد کڑے دے پکم کے چی ویلی شوی دی چ پاکستان دا ترہگر و مالی مرستو پا وجہ پا بلیک لسٹ کے اچولے کے دیشی الیاس خان وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام
پدې موضوع سیړنه کور سره ملګری شوی دی پیر زبیر شاه په سټوډیو کې سړي مشه پیر سره بخیر پاکستان ولې د دې خطر نه ونوته دا خو دوه کال سیوا مو د وشو چې خړ ریسک فهرست کې دی او کله چې بل میټینګ کې نو دا یاري چې اوس به تور فهرست کې یا تور دم لړکی شامل شي سو جدا
نو جی دا خو تاسو یاد تیر کال پاکستان په دې خړ لیست کې چلول شو او بیا په دې ارلندو کې سو میاشت وړاندې دلته چې کوم دوی میټینګ وشو هغه میټینګ کې دا و چې دوی خپل رپورٹ وړاندې کوي پاکستان او دوی به ګوري او دوی ته سلویخت ریکمنډیشنز ورته وایي دا سه ګامونه به دوی پاکستان ته ویل چې تاسو به اخلي په سلویختو کې چې اوس کوم دوی دا رپورٹ پاکستان وړاندې کړي او بیا دوی په ریویو کړي او هغه کې دوی دا سه وایي چې پاکستان تش په یو ریکمنډیشن باندې پورا کار کړی دی په پینزو باندې هغه کړی دی لکه جزوی طور باندې او بیا پکې پنځه ویشت نور داسې یاد کړي دي چې هغه باندې کار نه دی شوی نو مطلب دا دی چې اوس هم پاکستان باندې فشار هم دک شان شته چې اصلي کوم فیصله به کیږي د خړ لیست نه اوباسل یا خړ لیست نه تور لیست کول هغه به د دیارلسم نه اتلسم پورې چې کوم میټینګ دی د ایف ای ټی ایف والا په هغه کې به دوی دا بیا ګوري او په کې به فیصله کوي چې پاکستان څو غوډل ته ودا ویل کېږي چې ګران ده چې پاکستان تور لیست واچي ولې چې کوم تور لیست کې پاکستان سره داسې ښکاری چې درې کسان داسې درې هوادونو ضرورت به وي چې کوم وایي چې نه پاکستان په بلیک لیست کې ماچوي تور لیست کې نو هغه دې سره شته لکه یو ترکی دی چین دی او ملیشیا داسې ویل کېږي چې دوی به پاکستان مرسته ته راشي او بلیک لیست به پرې نه دي خو دا هم چانس دی چې دا دے تو وائی ڈارک گرے لسٹ دا بلیک لسٹ نے بھی خو دے کم گرے لسٹ اس دے پدے باندھ سخت نورم پہ زیادتی کی اور پاکستان باندھ نگرانی زیادہ شی اور پاکستان وختن زیادہ شی چ دوی دے اغ گامونا واخ لے اگر سلوح گامونا لکہ دوی اس وائی چ پاکستان خو اغ کڑی دی لکہ چکم بینکونو کې د پیسو چې کوم د ترهګری مالی سرچینه دی نیولو کې خو دوی وایي چې کوم تنظیمونه دي په هغوی باندې داسې کاروایي نه ده کړې اسپیشلي هغه تنظیمونه چې کوم ملګرو ملتونو او نور بهرني هیوادونه ترهګر بللی دي لکه جماعت دعوه شو لشکر طیبه شو دا مثال دی نو پاکستان کا فرض کا بلیک لسٹ کے بڑے رغٹا خبر ہے ایمان دے خیال سے بلیک لسٹ بلاڈ سے خدا دے چے ولے چے بلیک لسٹ کو گرو سپورے دو ہوادو ندی یونا شمالی کوریا دا او ایران دے نو اغه سره به الډی پاکستان معیشت مون ګورو ټیک نه دی او کفرس کا دا ډارک ګری لیست لار شي یا بلک لیست لار شي نو دا به نور هم د معیشت پرسته
بو او دی باندې لګ نور چې خبرو شي چې معیشت په نور څنګه په مشکل کې خکیل شي یا راتلون کې غونډه چې دا په پیرس کې په دې کې امکانات سړي دا پوس کوم خو پاکستان په ظاهره پاکستانیان چې کوم داوی کوي هغه دغه د بینکونو خبره چې تاسو کړل دین لوګه دا هم چې د چمن په پوله او ترخم په پوله چې کوم د پیسو د تګ راتګ د کاروبار طریقې وي یا بلیک مارکیټ وو هغه تړلې ده او سال ته غن کیږي او تاسو نورې داوی هم کوي خو پاکستان تاسو ول چې ملیشیا ترکیه او چاینا دوست هیوادونه دی او چاینا خو پاکستان په ملګرو ملتونو کې هم څو ځله ملګرتیا کړې ده. نو دی به ملګرتیا کوي خو څوک دی داسې چې هغه غواړي چې پاکستان بلیک لیست ته لاړ شي اولې دا سفارش څوک اولې کوي؟
نو جی سفارش خو ګوري پاکستان اوس یو بیان راغلی دی کله تاسو نن فارن افیس بیان ورکړی دی هغه چې کوم دی هند د دفاع وزیر دی هغه خبره کړې وه، هغه ویلي چې پاکستان اینی ټایم لکه په کوم څه وخت هم د بلیک لسټ ته اچولی کېدی شي. نو پاکستان او دل د مخکې هم شاه محمود قریشي و دا خبره کوله، ایون عمران خان پورې، عمران خان که تاسو ته یاد دلته په هغه کې چې کومې خبرې کړې وې دلته په یو انټرویو کې په دا نیویارک ته چې راغلی و په هغه کې هم دا ویلي وو چې هند به د ایف اے ٹی ایف ذکر د کړی وو چې ایف اے ٹی ایف کې دوی موږ پسې لګیا. نو پاکستان دا دنیا ته خودل غواړي چې دا د هند یو لابي ده، هند لګیا دی او دا شی سیاست ورنه جوړوي، دا سې شي نه چې کوم یو ټیکنیکل شی دی. خو نه که موږ وګورو نو دا اول چې کوم فشار دی، اول چې کوم ګری لسټ ته اچول شوی نو دا د امریکې د برتانیې او د جرمنی د خولې باندې اچول شوی، هغوی ورته ویلي وو. نو ما نه دی خیال چې دا د هند، هند به خامخا وایي، ولې چې هند چې کومه خبره کوي هغه د ترهګري خبره کوي، هند د ترهګري چې کوم مالی سپورټ دی هغه خبره کوي، او بیا هند چې کوم ټول نه غټ یو دښمن چې کوم ممبئی حملو کې ذمہ دار ګڼل شوی دی هغه شافی سعید، دا ټول خبرې تړلې دي ایف اے ٹی ایف او دا تر نو هند دا وایي. خو بهرحال پاکستان چې کوم هغه دی دا دریز دا ما په خیال ټیک نه دی چې هند لګیا، نه ټوله دنیا لګیا دا هغوی ته ډېر سیریس اندېښنې دي، هغوی وایي چې پاکستان دی د ترهګرۍ دا مالی سرچینه ونیسي.
ډېر مهرباني پیر صاحب،
ډېر مننه.
اوریدونکو راسره اوسئ، سو لزو کې موږ د افغانستان د 300 کالو جګړه چې هغه خبره کوم. نن پورا اتلس کالا آگاہو یعنی پوم نومبر باندې اکتوبر باندې وبخی امریکا د ناټو د ائتلاف سره د ملګرو ملتونو په اجازه په افغانستان حمله وکړه او هلته د طالبانو، القاعده او ترهګرو خلاف عملیات شروع کړل او د طالبانو حکومت یې ړنګ کړ. دا حمله یې ځکه وکړله چې افغانستان کې میشت القاعده مشر اسامه بن لادن په امریکا په حمله د حملې منصوبه سازو په امریکا حمله کړې وه. د دې حملې اتلس کاله پوره شو، اتلس کاله کې په افغانستان کې ټول زیات اثرات نړیوال وچې دي، په ماشومانو شوي، یو پورا نسل په بم چودنو کې لوښې وي. په دې موضوع رپورٹ درته وړاندې کوو، به څېړنه کوو. را سره اوسه رپورٹ تیار کړی دی ارباب محمد علي.
اتلس کال وړاندې د کال 2001 د اکتوبر د میاشتې په نننې نیټه امریکا په افغانستان حمله کړې وه، ځکه چې القاعده په 11 سپتمبر په امریکا برید کې شاوخوا 3000 کسان وژلي وو. تیره اونۍ د ملګرو ملتونو لخوا خپور شوي رپورٹ کې ویل شوی وو چې د کال 2015 نه تر د کال 2013 پورې د ماشومانو په ضد په افغانستان کې معلومه جدي سرغړونې د 14000 نه زیاتې وې. کابل کې د ډاکټرې د زده کړو 13 کلنه طالب علم سید ابراهیم وای دی چې د کلنه پیدا شوې دی نو بس یوازې جنگ او شخړې یې لیدلې دي، د چرته په هیواد کې امن نه دی لیدلې. واکمنو ته زما پیغام دی چې د اختلاف پیدا کول نه ډډه وکړي او یوازې د هیواد د پرمختیا لپاره دی کار وکړي. توپیری چلن هیڅ کار نه دی، ځکه د خپل هیواد د مشرۍ لپاره دی خپلو کې رایوځي شي. افغانستان کې د سیو دی چلډرن مشر اونو وین مینن وای افغانستان کې هر ورځ د یره ملوي چې 14 بکیږي، ماشومان به سکول ته نه ځي ځکه چې حالات ښه نه دي او چا سره دا یقین هم نه وي چې د کور نه بهر تللې مور او پلار یا رونو خیان دی به روغ رمټ کور ته بیرته راهم شي او که نه. د یونیسف د رپورټ تر مخه د کال 2018 په مقابله کې کال 2013 کې په سکولونو بریدونه 3 چنده سیوا شوي دي. یونیسف زیاتوي چې د کال 2013 اخره پورې د شخړې له امله په افغانستان کې د 1000 نه زیات ماشومانو سکولونه بند کړل شوي دي. اف پی خبری اداره په خپل رپورټ کې د 11 کلنه صابر ذکر کړی. صابر د غزنی نه کابل ته د لپاره تښتیدلی دی چې په کابل کې به ممپلی د نور پرس زړی او وچه میوه خرڅ کړي. صابر خبری ادارې ته ویلی دی چې د سره سکول ته د تللو لپاره پیسې نه وي، دی اوس مزدوري کوي چې خپلې کورنۍ ته پیسې وګټي.
اتلس کلنه طالب علم مدینہ الکوزے وای په افغانستان کې امن د دې لپاره یو خوب دی.
زه د افغانستان په یو داسې انزور یا تصویر کې د امن سوچ کوم چرته چې هر خوا خوشحالي چا سره هم توپیری چلن نه کیږي. یو داسې تصویر چې په هغه کې رڼا د تعلیم وي، یو داسې تصویر چې په هغه کې په یو بل تورونه نه لګول کیږي او یوازې د خپل ځان او حیوانات ته ذمہواری لري.
کال 2001 کې په افغانستان د امریکا د بری درستو د ځوان کول او په خاص توګه د جنکو لپاره حالات ښه شوي دي. دوی تعلیم او د ژوند په نورو چارو کې پوره پوره برخه اخلي. د ملګرو ملتونو د پاپولیشن فند تر مخه د افغانستان 20% آبادی د 14 کالونه کم عمرونه لري. یونیسف وای په افغانستان کې د 8 لکو نه زیات ماشومان سکول ته نه ځي. محمد مبین په یو سکول کې سبق وای.
افغانستان کې سوله دوی ته یو خوب ښکاری. کچری په افغانستان کې سوله راغله نو ډیره ترقی به وکړي. قدرتی مادنیات به راوکنستل شي او معاشي سوکالی به راشي.
افغانستان کې د اقتصادي ستونزو په وجه روزګارونه هم کم دي او اکثره کورنۍ خپل بچي د سکول په ځای په خطرناکو لارو کوڅو کې د پیسو راجمع کولو ته لیږي. امریکا او طالبان د یو کال راهیسې په افغانستان کې د سولې لپاره خپلو کې خبرې کړې دي، خو د اختلافاتو په سر د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د طالبانو د برید په وجه د دوی سره د سولې خبرې ختمې کړې دي. افغانستان کې صدارتي انتخابات ترسره شوي دي او امید څرګندول کېږي افغانستان کې د نوي حکومت پر راتلو به د طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل شي.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته رالېږلی شي.
اوس په دې موضوع سیړنه کوو. را سره ملګری شوی دی باروس خان صاحب. سړی مشه باروس صاحب، باروس صاحب زما غوړې
او ستا غږ زاورم زما غږ ندرځي.
مهرباني سړی مشه باروس صاحب، تاسو غږ راځي. دا راته وای چې شل کله په خوا چې کله امریکا او ناتو اتحادیان د ملګرو ملتونو په اجازه افغانستان ته ورتلل، نو کم اهداف چې هغه وخت ټاکل شو هغه په 13 کلو کې ترلاسه شو.
هغه په انګریزي کې وایي چې ډېرې اوبه د پل د لاندې تیرې شوي دي، نو 13 کاله ډېره لویه موده ده. په دې کې که دا وګورو چې امریکا پسې تللې وه، نو په افغانستان کې د القاعده هغه وجود نشته کوم چې د طالبانو په شتون کې وو. طالبان په حکومت کې نشته، خو طالبان په جګړه کې دي، په سنگرو کې دي. د طالبانو سره مرستې د چا دي؟ دا نورې د پښتنو وړ هغه دي موضوعګانې دي سړی وایي. خو په دې دومره دور کې چې وګورو که ارمانونه دي، نو دا څنګه چې تاسو اوس د دې کابل نه په دې رپورټ کې د اوریدونکو ته او کتونکو ته وښودل، دغه د لوی ارمان دی د افغان د ځوان کل او د هر افغان چې په افغانستان کې دی امن شي، په افغانستان کې دی جګړه ودرېږي، په افغانستان کې دی د وینې تویدل بند شي. دغه ارمان لا نه دی پوره شوی. دغه لوی ارمان دی ځکه چې دغه وینه تویدل ودرېږي، اوربند وشي، د افغانانو په خپل منځ کې د امن خبرې اترې په یو داسې ماحول کې وشي چې دواړه خوا یو بل افغانانو ګڼي، نو دا ترقی به نوره تیزه شي، دا تعلیم او پوهه چې ده دا به نورم ګړندی شي. د افغانستان ځوان کل چې کومه دی په خصوصي توګه باندې جینکۍ چې کومه دي هغه به تعلیم په لرا شي، هغه به هنرونو په لرا شي، هغه به ساینس په لرا شي. زه کله کله ګورم چې داسې عملیات چې هغه په افغانستان کې ناشونی وو کوم ډاکټرانې وکړي. پرون په فیسبوک باندې ما یو تصویر کته چې هغه د سړي زړه غټوي، خوشحالي کې ورته چې په داسې حالاتو کې چې څنګه تاسو وویل 13 کاله شو جنگونه روان دي، خو د دې باوجود بیا هم ژوند روان دی. د ژوند پله هغه امید چې کومه دی هغه یو تر ورځ تر بله یعنی نورم قوی کیږي دا نه چې خلک حوصله بیلی او دا وای چې ګندې نه هیڅ امید نشته خودی دا وای چې او مشران د سره کینی تفرقې دی نه چوي د افغان ولس دغه چې کوم دغه دی د ارمانونه دی دا دی په نظر کې ونیسی بیا کده دی ته ګورو جګړه نه دا ودرېدلې طالب چې کوم فوجي قوت ته هغه په مکمله توګه نه دی ځپلې شوی طالب ډیر مرګ جوبل ورواړول د افغانستان ملي ځواکونو ته د امریکایي او د ناټو ځواکونو ته د افغانستان عام ولس ته وګړي ته بیا د دې په مقابله کې اومدیز واکونو طالب ته یو خدرانن تلپات واړول یا ځاني یعنی مرګونه پکې راغله مخې ته تبایانې پکې وشوې اقتصاد پکې تباه شو سکول پکې تباه شو مارکیټ پکې تباه شو دا هر څه چې په نظر کې ونیسو په دې اتلس کال کې چې کوم بیا د خوشحالۍ کارونه د افغانستان د ولس په نظر کې شوې دي هغه دا شوې دي چې جمهوریت رامنځته شوې ده اداري رامنځته شوې دي پوز رامنځته شوې ده یو منظم پولیس رامنځته شوې ده نور د غشانتي قواوې دي چې هغه د امنیت ټینګولو لپاره هغه رامنځته شوې دي ملک عین یعنی اساسي قانون موندلې ده پارلمان موندلې ده د جنکو سکولونه خلاص شوې دي جنکې په پوهنتونونو کې په زرګاه باندې په د افغانستان په هره سیمه کې دي په هر ولایت کې دي دا او د دې سره اقتصادي هم نور لارې ځان ته خلاصې کړې دي د
بارس خلاص پته کې اوسو ته پوسونه نور کې خلک چې دا ټولې تاسو چې کومه نقطه یاد کړې په افغانستان کې خدا په د جګړې نه هم کچري غوښتې نړیوالونو د افغانستان کومکې کولې شو او بل دا تاسو هم کوي چې اتلس کال روس اوس دروغ خبرې کیږي او جرګې روانې دي نو هغه وخولې دا سینې کول کېدل چې جرګه شوې وي د خبرو تر دا مسلې ختم کړې شوې وي او په لکونو شمیره کې افغانان هم نه وجل شوې او په زرګونو شمیره کې بهرانی هم نه وجل شوې خبرې هغه وخولې نه کېدې
ځکه اوه ما په خپل نظر نو د دې ټول پړه په طالبان وراړوم ځکه چې کله د 9/11 پیښه وشوه دلته په امریکا کې د امریکایي چارواکو د پاکستان او د طالبانو نه په کلکه غوښتنې وکړې بیا طالبانو او د طالبانو غوښتنه دا وه چې اسامه بن لادن دوی ته حواله کړي ځکه چې القاعده د دغه پیښو د دغه بریدونو ذمہواري اخیستې وه خو طالبانو هغه څه ونه کړل او وی ویل چې ګندې موږ ته ثبوتونه راکئ د هغه د بې وسه دی د په افغانستان کې د یو میلمه په حیث دی بیا هغوی خپله د علماو د یوه شورا راغونډه کړه هغې هم دا ونه ویل دا پریکړه ونه کړه چې ګندې اسامه بن لادن امریکا ته ورکوي بلکې دا ویل چې اسامه بن لادن دې تر هغه پورې په افغانستان کې اوسي تر څو د پخپل وګڼي چې د اوس محفوظه طریقه چرتبل زې تتلې شي دا خبرې وي چې د دې معنی دار وته طالبان نه بلکې اختیار په افغانستان کې القاعده لري نو دغه زینه چې کله دغه خبرې و نه منل شوې او بیا امریکا په افغانستان باندې د طالبانو د حکومت خلاف وړمبې چې کوم دې هوایي بریدونه شروع کړل بیا زمکنیز واکونه لاړل نو د هغه وخت نه هم دغه جګړه ده د طالبان حکومت خو واړول شو دریو ملکونو دغه حکومت په رسمي توګه پیژند پاکستان وو او عرب امارات وو او سعودي عرب هغوی دا ډی ریکګنایز کړ د طالبانو اوس هم څه داسې قانوني حیثیت نشته بیا هم دغه سره خبرې ترې روانې دي د دې په شا څه دي څوک دي دا ډېرې څېړنې کیږي خو په هغه وخت کې دغه ونه منل شوه بیا د طالبانو د مرستو د پټو لاسونو د ښکارو لاسونو خبرې منسترالې د امریکا چارواکو په هغې باندې نمونه واخیستل پاکستان یې پې تورن کړو خو تر اوسه پورې چې کومه دي دغه خبرې روانې دي غوښتنې روانې دي او وینه تویدل لا نه دي ودرېدلې
ډېر مهرباني باروس خان صاحب
مننه
را سره اوسې سولزو کې چې بیرته راشو نو په دې موضوع نور رپورټر هم را سره لرو په ځنګړي ډول باندې ملګرو په نړۍ کې چې کوم مطبوعات دي نړیوال مطبوعات هغه د سنګوري دا بده توړاندې کوو
داسې یو ملک بل هم شته چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای وی او ای ډیوا.
نن یعنی د اکتوبر په اووم تاریخ په افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف د امریکې د شروع کړي جنگ اتلس کاله پوره شول. په دې موقع د امریکې او د نړۍ په مختلفو اخبارونو کې افغانستان کې د اتلسو کالو راسي د تود جنگ په حقله مختلف رپورټونه، تجزیې او مضمونونه خواره شوي دي. د افغانستان په جنگ د امریکې د یو زوړ اخبار هیومن ایونټس په ویبپاڼه د نامتو امریکني لیکوال مارک ایوریټ یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخطه افغانستان کې اوس جنگ ولی لازمن بندیدل پکار دی. مارک ایوریټ د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د صدر ترامپ لخوا طالبانو سره د خبرو اترو د ختمولو د اعلان نه پس امریکا کې د خی او د ګس اړخ دواړه قسمه سیاستدانانو په دې اعلان سخت رد عمل ښکاره کړی دی. د ډیموکراتیک پارټی سینیټر باب مینینډیز دې اعلان ته د ټرمپ حکومت د خارجه پالیسۍ بل یو ډیر خطرناک اقدام ویلې دی چې مقصد یې د امن د پاره د یو منظم کوشش کولو په ځای د صدر ټرمپ شخصیت ذلول دی. په کانګرس کې د ریپبلیکن پارټۍ یو غړي ایډم کین زینګر په ټویټر خپل یو پیغام کې ویلي دي چې د داسې ترهګر تنظیم مشران د امریکې په خوره قدم ایښودو ته پرېښودل نه دي پکار کوم چې تر اوسه پورې د 11 سپتمبر د حملو غندنه قدرې نه ده کړې. خو هیومن ایونټس اخبار خپل مضمون کې لیکي چې د امریکنو فوجونو افغانستان نه واپس امریکې ته د راوستو دپاره صدر ټرمپ له طالبانو سره عمل لوزنامه لازمن دستخط کول پکار ده. اتلس کاله جنگ اوشو دا ډیره لویه اوشوه. نور امریکایانو له د صدر ټرمپ د امن کوششونو مرسته پکار ده او صدر ټرمپ له عقوبت امن لوزنامه کول وی ځکه چې د امریکني قام هم دا خواهش دی چې امن راشي. مارک ایوریټ خپل مضمون کې زیاتی چې صدر ټرمپ په کال 2018 کې خپل صدارتي انتخابي مهم کې خپل امریکني قام سره دا لوس کړی و چې دی به افغانستان نه خپل فوجونه راغواړي. خو افسوس چې صدر ټرمپ د صدارت په کورسۍ ناستی سره سمدستي افغانستان ته نور 3000 فوج ولېږلو. هیومن ایونټس اخبار لیکي چې د کال 2014 په فروری کې امریکا کې د خلکو د رائے خیال د معلومولو نه پس دا خبره په ډاګه شوې وه چې د امریکایانو اکثریت د افغانستان جنگ شروع کول یوه غلطي ګڼي. خو دې پسې د همدغه کال په جون کې شوی عوامي سروې کې 52% امریکایانو د افغانستان جنگ ته د یوې غلطۍ ویلو نه انکار وکړو. رپورٹ لیکي چې د افغانستان د جنگ په حق له د امریکني اولس رائے خیال وخت په وخت بدليږي. د روان کال په 14 اگست شایع شوو راسموسن رپورټونو کې لیکلي شوې دي چې ډیر کم امریکایان افغانستان د امریکې د مفادو لپاره اهم ګڼي. خو بیا هم لوی شمیر امریکایان افغانستان نه د کلهمو امریکنو فوجونو د راغوښتو په حق کې نه دي. د یوګو په سروې کې معلومه شوې ده چې عام خلک افغانستان کې د روان جنگ په صحیحوالي اعتراضونه کوي. عام اولس افغانستان نه د امریکني فوج وتل غواړي او وایي چې آینده د پاره د نورو ملکونو په جنگونو کې د امریکې په انخلولو ډیر غور او سوچ پکار دی. همدا قسمه جذبات د حکومت مخالفه سیاستدانانو هم ښکاره کړي دي. د سپتمبر په نیمه کې د ډیموکراتیک پارټۍ په صدارتي جلسه کې زنانه سینیټری الیزابت وارن خلکو سره لوس کړی و چې که د دوی یعنی ډیموکراتیک حکومت راغلو نو د امن لوزنامې بغیر به هم امریکني فوجونه سمدستي افغانستان نه راغواړي. دې د یو تپوس په جواب کې ویلي وو چې امریکني فوج په افغانستان کې د یو داسې جنگ د ګټلو دپاره جنګ وکړو چې دغلته پرتې مسلې په جنگ اړو اوارېدی نه شي. مارک ایوریټ هیومن ایونټس کې د افغانستان په جنگ کې د سرو مال د زیان په حواله لیکلي دي چې د افغانستان په جنگ د کیدونکي مالی تاوان تر مخې دغلته امن لوزنامه اوس لازمه شوې ده. د کال 2014 د امریکې د بجټ نخکاره ده چې افغانستان کې په هر امریکني فوجي د کال څه د پاسه $1,00,000 اخراجات راځي. مجموعي لحاظ سره د افغانستان په جنگ د امریکې سالانه اخراجات 25 ارب ڈالر تا رسیدلی دی. دین علاوه د افغانستان په جنگ کې تر اوسه پورې 2400 امریکایی فوجیان وجلی شوی دی. دین علاوه تقریبا 10000 عام خلک هم وجلی شوی دی.
اوس لگی خبری دا پاکستان کی دا روانو سیاسی کڑکچنو حالاتو. پا پاکستان کی دا مذہبی گند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ڈلے پا سرخار اسلام آباد کی دا پرلت یا دا حکومت پزد دا ناستی غک کڑے دے او دی غک سرا پا پاکستان کی سیاسی باسونا بیانونا مباحثی تودیشی بھی دی. سو شیو مخی دا پاکستان خارجہ وزیرون پا دی موضوع باس کرده ده او یو داسی خبر کرده ده چی وائی پا پاکستان کے دا وقت دیر حساس ده سم مطلب ده سویل غواڑی پا دی موضوع خبری کورا سرا اسلام آباد نا ڈیو ریڈیو خبریال اورنگزیب خان ملگر شو ده. اورنگزیب خان سپا خیر آلے.
ډیر مننه ابو نیزه چې تاسو
د پاکستان د خارجه وزیر یو بیان راغلی د پاکستانی مطبوعاتو کې وای چې د پرلت نه نیری کې خدا وخت ډیر خطرناک دی. سوی څنګه خطرناک دی دا وخت؟
بالکل بنیاد صاحب دا پاکستان چې واکمن پاکستان تحریک انصاف چې څونه وزیران دي بیا بیا دا خبره کوي چې د جمعیت الاسلام مشر لخوا 8 اکتوبر چې کوم د اسلام آباد لاک ډاون یا د اسلام آباد تړلو د مظاهرو او د پرلت کم چې بیان مخه راغل وایي نه پس دوی بیا بیا دا خبره کوي چې دین یې ریګ نه خو دا وخت مناسب نه دی او دی دا نن وجه خودره د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی چې په 8 اکتوبر کال 1947 هند دا کشمیر خپل په ولکه کې اغستو نو دوی دا خبره کوي چې دا نیټه د مولانا فضل الرحمن د پدې نیټه باندې دا پلتون نکړي ځکه چې پدې به د هند واکلاند کشمیر او پاکستان واکلاند کشمیریان چې کم دي هغه پدې باندې خپي. خو بلخوا چې کله مولانا فضل الرحمن د دې نیټه اعلان کول نو وخت هي هم دا خبره کړې و چې 8 اکتوبر نیټه ځکه ټاکلې ده شاهي هم غواړي چې نړۍ ته وښيي چې دوی کشمیر سره ولاړ دي. خدای دې خبرو نه د پاکستان کې چې کم تزیه کوون کې دی هغه اندازه لګولې و چې مولانا فضل الرحمن د 8 اکتوبر نیټه ځکه خوښه کړې ده چې هغه هم نړۍ ته دا خبر غواړي چې څنګه د هند واکمن کشمیر کې د پاکستان ترونو تر مخه چې د بشري حقوقو سرغړونې کېږي نو دغه شن پاکستان ته هم روان دي. نن په دې حقله د پاکستان پیپلس فرنټ بلاول بټو هم ډېره مهمه خبره کړې ده. هم دا خبره کړې ده چې نه غواړو چې د حکومت خلاف احتجاج وکړو. که چېرې د پاکستان موجوده حکومت یعنې پاکستان د انصاف حکومت د جمهوریت پر ضد د خپل ګامونه اونه درول د معاشي او بشري حقوقو سرغړونې جاري ساتلې نو دوی به هم مجبور وي چې د احتجاج لاره خپله کړي.
اورنگزیب د دې پاکستان کې د راتلون کې د موجوده حکومت راتلون کې سیاسي احتجاج چې دی په دې باندې تاسو څنګه ول چې باسو روان دي. خو کله چې انتخابات وشو د انتخابات وروسته د تمامو سیاسي ګوندونو یو غونډه شو او شریکا په کم نرستو په پریس کانفرنس کې دا وشه و چې یو شریک اتحاد به جوړیږي او هغه بیا د هړتالونو او مظاهرو اعلان کړي. اوس تاسو په خبرونو کې ولوستي دي یا مو د سړونکو نه تپوس کړی دي چې آیا تمام اپوزیشن ګوندونه لکه پیپلز پارټي، پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملي عمومي ګوند، قومي وطن پارټي، عوام نیشنل پارټي او دا ټول په شریک دي په دې احتجاج کې نه یوازې مولانا جماعت ته؟
جی بالکل ابو نذیر صاحب دا بالکل تاسو خبره صحیح ده. تاسو ته معلومه ده چې جمعیت العلماء اسلام مشر مختلف سیاسي ګوندونو سره رابطه پیل کړې دي. کله چې دا ټول ګوندیز کانفرنس شوی و نو هغه دوی دا خبره کړې وه چې حکومت پر ضد به دوی یو یعنی دا ټول مخالف سیاسي ګوندونو به یو تګلاره خپلوي. خو اوس داسې بیانونه د پاکستان پیپلز ګوند لخوا خصوصا مخې ته راغلي دي چې دا خبره کړې ده چې د مولانا فضل الرحمن د احتجاجي پرلت به سیاسي ملاتړ کوو. خو واضح نه دی ویلی چې آیا دوی به هم په دې کې برخه اخلي. خو یې په حقله ناکیدین دا وایي چې ګرانه به وي چې پیپلز ګوند هم خپل تنان اسلام آباد ته هم په دې نیټه باندې ولیکي حکومت خلاف احتجاج وکړي. پاکستان مسلم لیگ هم وړاندې دا ویلي وو چې دوی هم حکومت پر ضد احتجاج کول غواړي او مولانا صاحب سره په دې احتجاج کې دوی شریک کېدل هم غواړي. خو نیټه د مخکې وروستو کړې شاهي ویلي دي پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ دواړو حکومت ته دا وخت ورکړی دی، مهلت ورکړی دی چې د کال اخره پورې دوی د حکومت نه لاړ شي. خو بنیادی صاحب دلته خبره دا ډیره مهمه ده چې پاکستان کې څونه مخالف سیاسي ګوندونه دي په دې پرلت باندې خو په ظاهره پای کې اتفاق نشته او په یو خبره هي اتفاق لري وحدت چې ټول سیاسي مخالف سیاسي ګوندونه په موجوده پاکستان تحریک انصاف حکومت دا ټول لګوي چې دوی په ټګې باندې درغلو باندې حکومت کې راغلي دي او په فوري توګه دوی حکومت ته پریږدي او پاکستان کې د نوې ټاکنې انتخابات ته وپري شي.
ډیره مهرباني اورمزیب خان.
مننه تاسو جی.
پاکستان د بشری حقوقو سازمان ویلی دی چې په خیبر پختونخوا کې کوم نوې قانون حکومت را وصل غواړي او د دې غندنه کوي. دوی ویلي چې د دې لارې امنیتي ادارو ته د ترهګرۍ خلاف د عملیاتو اختیارات ورکړی شي. په دې بیان کې HRCP ویلي دی چې خیبر پختونخوا کې مېرمنو زده کوونکو ته د برقو ورکولو د لارې مذهبي تندروي په بیا سر راپورته کولو تشویش جوړ کړی دی. د دې موضوع باندې رپورٹ د اسلام آباد نه د ډیوری ډیو خبرل پر ویلا اشاره کوي.
د HRCP په اعلامیه کې د پاکستان د حکومت لخوا خپل سیاسي مخالفینو د زورولو په ګامونو اندېښنې ښودلې شوې دي. د تنظیم تر مخه د ریاستي ادارو لخوا د خپل ایجنډې کارولو په ترڅ کې د خلکو په زور اوچتولو پیښې لا اوس هم دوام لري او HRCP په حکومت باندې د غپېخو کې ککړ تنانو په ضد کاروایي باوري جوړولو لپاره د قانون جوړولو ټینګار هم کړی دی. تنظیم په هیواد کې د وړو ماشومانو سره جنسي تیرو پیښو کې راغلي زیاتوالي باندې اندېښنې ښودلې دي او د لږکو حقونو خوندي ساتلو کې حکومتي ناکامۍ باندې هم سخت ټکونه کړي دي. HRCP د خیبر پختون خوا مردان سیمه کې د یو سکول زنانه موصلینو کې د برکو ویشلو ګام خیبر پښتونخوا کې انتها پسندې ته وده ورکول او د زنانو بشري حقوقو شکلو سره سم ګرځولې دي او تنظیم د باقاعده قانون سازي په ځای د آرډیننس یا صدارتي حکمنامې د لارې قانون په ځای کولو حکومتي ګامونه د پارلمان د خپلواکۍ په ضد بللې دي او پرستو کې په خیبر پختونخوا کې د اکشن ان ایډ سیول پاور نومې آرډیننس یا قانون په ځای کولو لپاره خپل کړی شوی حکومتي تګلارې باندې سخت ټکونه کړې دي. بلخوا د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو په مشرۍ کې تر سره شوی د ملي اسمبلی بشري حقوقو کمیټې غونډه هم د یاد قانون سره تړلې خیبر پختونخوا کې بشري حقوقو سرغړونو معاملې راوچته کړې ده او حکومتي اتحاد کې شامل د بلوچ ملت پال نشتل ګوند ملي اسمبلی د یاد کمیټې غړي آغا حسن بلوچ وایي چې د حکومت نه پدې اړه کمیټې راتلون کې غونډه کې سپیناوي غوښته دي.
تو یقینا دا نیکست کې میټینګ راځي هغه باندې مستقبل کو بریفینګ راکې او موږ به خپل ټول د پاتیان خپل رائے راکو او موږ یقین ساتو چې موږ ان شاء الله د خیبر پختونخوا سي یا بلوچستان سي نور صوبې کم صوبې کې سن سي التا بیا کم بشي حقوق فامالي دي موږ ان شاء الله موږ سټپ موږ واکو کې هغه ماش باید نه
قائمه کمیټه غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره تړلې د الکایده ته فوزی تربیت ورکول او ډرایوند لاین یا افغانستان سره لګیدلې پولو معاملاتو باندې بیانونه هم روچت شوې دي. پرستو کې د امریکا د دورې په محل وزیر اعظم عمران خان ویلو چې د پاکستان فوز تر هغه شبکې الکایده ته تربیه ورکړې و او د پاکستان د وزیر اعظم د خپل دا بیان هم مخې ته راغلو چې ګنې ډرایوند لاین کم یو باقاعده یا منلې شوې پول نه ده. په دې اړه د باندینو چارو وزارت چارواکو د کمیټې پړوان د دریس بل کړی چې ګنی میډیا د وزیر اعظم عمران خان دغه بیانونه غلط نشر کړی دي. خو د کمیټې چیرمن او حکومت مخالف پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د اړوند حکومتي چارواکو په دغه سپیناوو بے باوري سرګند کړي او د کمیټې غړي آغا حسن بلوچ هم د دې پخلی کوي.
دا خلک دا ممبرانو ول کینه کین کې دا جوابلاین ولا دی ول نه انټرنیشنل چیز دی بارډر دی سر دی تو هغه به هم سپای نو کول دا کمیټه تا دا القاعده ز ټریننګ اول سره خبرو شو تو بیا لاول بټو زرداری سب چیرمن کې موجو یو مرایت کمیټه هغه کې دا د ریټن کې راوړه.
د بشری حقوقو قائمه کمیټې غونډې حیوانات کې د وړو ماشومان سره جنسي تیرو او د دوی د زورولو پیښو کې راغلي زیاتوالي په سر هم اندېښنې ښودلې دي او غونډه کې د الکترونیکی جرمونو سره تړلې قانون د کارولو معاملې هم روښته شوې ده او آغا حسن بلوچ زیاتوي چې اړوند حکومتي چارواکو دوی ته ویلي چې پاکستانی خبريال شازیب جیلانی په ضد د غیاث قانون د لاندې درج مقدمه بیرته اغستل شوې ده.
خیبر پختونخوا کې ولسم ورځ چې ډاکټران په هړتال دي، کار بندې ذکر دي، وایي حکومت ورسره زور زیاتې کوي او غوښتنه کوي چې د صحت وزیر د استعفا ورکړي. د صحت وزیر او حکومت څو څو ځله دا خبره کړې ده چې ډاکټران چې کم تور لګوي دا غلط دی، هیڅ زور زیاتې نه کوي. هغه وایي چې دی غواړي ډاکټران د خیبر پختونخوا خپل نوکرۍ سمې کوي او خلکو ته سہولتونه ورکړي شي. دراصل د دواړو ترمنځ دا کلیش یا لانجه چې دا د دیول سرزونه هم د ډیر وخت را روانه ده، خو اوس پکې په وروستیو کې وهل ټکول هم شوي دي او وهل دالونه چې دي دا پکې دوام لري. البته مریضان دا وایي چې هغه مشکلات د سر زیات سیوا شوي دي. عبدالرزاق په دې رپورټ راغی.
په خیبر پختونخوا کې د سرکاري هسپتالونو لپاره ریجنل اینڈ ډیسټریکټ هیلت اتارټیز قانون پر ضد د ډاکټرانو هړتال نن په یو لسم ورځ هم دوام لري. د هړتال په اړه د پیښور لیډرینګ هسپتال کې د صحت سترې اتحادیې یا گرینڈ ہیلتھ الائنس غړو خبری غونډې ته خپل وینا کې ویل چې تر کومه پورې صوبایي حکومت د دې نوې غوښتنې نوې منلې نو تر هغه به مذاکرات ته غاړه نږدي. په دغه موقعه د گرینڈ ہیلتھ الائنس ویان ډاکټر حضرت اکبر وینا وچی پولیسو د دې پرمنا احتجاج په محل په ډاکټرانو تشدد کړي چې په نتیجه کې سکم شل ملګری جوبل شوی او نور احتجاج کوونکي ډاکټران نیولې شوی دي. او دا چې لا تر اوسه د پیښې په اړه د متعلقه افسرانو پر ضد مقدمه نه درج کړې شوې.
موږ مدري شرایط دي چې دا غینه بعد به موږ مذاکرات ته ځو. یو شرط ممدا دي زموږ خلک غیر مشروط تور رها کې کوم هم نیولې دي، بل لا چې زموږ وینه دوی شوې دا خلکو اف آی آر کټ کړي. نو زموږ به هاسپټل ډایرکټر داوا ده، زموږ به سی سی پی زوره پری دي داوا ده، زموږ به شامل ام الله داوا ده، زموږ نو شروان برکی داوا ده، زموږ اف آی آر کټ کړي. درېمه خبره دا ده چې شامل ام الله زموږ وزیر صحت هغه سلور میاشتې کې درې پیری زموږ وینو به ولا زموږ پروفیسر زموږ د امپلایز نو اوس مزید هغه نشو منلی. اخلاقی تورم د انسانانو په دنیا کې هم داسي چې اخلاقی دغه څه جواز نه جوړیږي. نو دا درې مطالبه چې ومني دغه د استعفا سره نو بیا به موږ مذاکرات وکړو.
د صوبې په کچا د ډاکټرانو لخوا شروع کړل شوی هړتال کې د هسپتالونو نرسنګ او پیرامیډیکل سټاف په شمول د نورو شوبو غړي هم د ډاکټرانو ملاتړ کوي. د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال ته د بیلابیلو سیمونو راغلي خلکو په وینا کم مریضان چې په هسپتالونو کې داخل دي هغی د کاربندیز لکبله د ستونزو سره مخ دي. د لکی مروت سیمه رحمت الله چې پلاری د ګردو پرنس کې اخته دي هغه دیونی وسته ویل
هړتال د لاسه خو په مونږ باندې نه په مریضانو باندې ډیره زیاته سخته ده، ځکه چې اوس مونږ وختي راغلی مونږ د 4 بجې ټایم را کړی ده، هغه مونږ لکه پرایویټ دغه کړی ده، سرکاري نه ده ورور، ځکه چې سرکاري وي خو عین موقع باندې به ډایرکټ شوی. اوس مونږ ته پرایویټ کیږي او 4 بجې دا رګ راته وایي او والی صاحب دغه در اوس بار دغه کې پراته یو په دالان کې پاس شین اسمان دی ولاندې زمکا ده.
په هسپتالونو کې د ډاکټرانو د هړتال لوجې چې کوم مریضان متاثر کیږي د هغه په اړه د ډاکټرانو صوبای تنظیم غړي ډاکټر علمگیر خان دی ونیوست ویل چې هسپتالونو کې د بیړنی حالت یا ایمرجنسی شوبو کې ناروغانو ته د علاج سہولتونه ورکړل کیږي او اراده لري چې او پی ډی سرویسز هم بحال کړي. ولی صوبای حکومت په خپل ضد کلک ولاړ دی او نه غواړي چې د ډاکټرانو سره د لانجمن قانون په اړه خبري وکړي.
څومره پورې چې زمونږ د ډاکټرانو د تنظیم پوینټ اف ویو دی نو هغه په ایمرجنسی کې زمونږ د او پی ډی هم تقریبا 50% ډاکټران په ایمرجنسی کې ناشتي او هغه ایمرجنسی ته چې کم مریضان اومځي نو هغه ته سرویسز ورکي او ایمرجنسی سرویسز مونږه بحال ساتلې دي. مونږه پوره کوشش کوو چې په وی ډی کې هم سرویسز ریپلی واپس شروع شي، خو پاغي کې مسله دا چې زمونږه ملګری په جیل کې دي او دا حکومت بالکل تاسې مس هغه اردو کې خبره کوي چې دی بالکل خبره نه مني. نو دی حکومت له په کار دي چې مخکې راشي او د ډاکټرانو سره مذاکرات وشي نو مریضان ته بس ریلیف ملاوي شي.
یاد دی وی چې د تیرې میاشتې په ویشتمه نیټه د پیښور لیډی ریډینګ هسپتال کې د احتجاج په محل گرفتار شوي ډاکټرانو کې سماعت په موقع تیر ورځ د پیښور های کورټ په خپله یو پریکړه کې د دغه ډاکټرانو ضمانت په دې شرط منظور کړو چې هغې به په هسپتالونو کې د معمول مطابق خپله ډیوټي ترسره کوي. ولی ډاکټران دغه مشروط ضمانت ته تیار نه دي. خبري غونډې په محل د ډاکټرانو وینا و چې راتلونکي زیارت پر ورځ به په یاد هسپتال کې یو ځل بیا احتجاجي ناسته کوي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ڈیوا نیوز، پیښور.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لې شئ، فیسبوک پی او ای ڈیوا، ټوئیټر @ وی او ای ڈیوا، انستګرام پی او ای ڈیوا او په یوټیوب وی او ای ڈیوا نیوز.
په سواد کې استادان په احتجاج راوتی دی او وای چې کده د غوښتنه ونه منل شوې نو بیا به په ټوله پښتونخوا کې احتجاج کوي. دی تپوس دا کوي چې د چکم د یو ځنه بل ځای ته بدلول دي دا ورته منظور نه دي، د استادانو چکم راتلونکي بچی دي هغه دې باغونو کورو لګول شي وغیرہ وغیرہ وغیرہ. حکومت وای در اصل گورنمنت یا حکومتي نوکران د یو ځنه بل ځای ته لیګل ضروری دي. درې کاله وای چې په خار کې څوک نوکری کوي نو بیا به درې کاله په کلو کې نوکری کوي. دی وای دا زکم داسې کول غواړي کچری یو سړی دی دا خزم استاد دا خاونې استاد دی نو په دې نوي نظام راتلو سره هغه یو علاقه کې نوکری دواړه کولی شي. دې علاوه یو شپې نور هم حکومتي دلایل چې دي په دې موضوع هغه وړاندې کړي دي وای چې د رسل د سکول د معیار ښه کولو په خاطر د ماشومانو د تعلیم د ښه کولو په خاطر او په سکولونو کې د حاضرۍ سیوا کولو په خاطر حکومت داسې کول غواړي. استادان احتجاج ولی کوي؟ فیاض ظفر د سواد نه رپورٹ راکي.
ٹرانسفر پالیسی
په صوبه کې د ډاکټرانو د هړتال یا د کار بندیز نه پس د سرکاري سکولونو استادانو هم د خپل مطالباتو نه منلو پس په ټوله صوبه کې د هړتال او د سکولونو بندولو اعلان کړی دی. د سواد د ټولو سرکاري سکولونو استادانو نن هړتال وکړو او د سید شریف په ودودی های سکول کې راجمع شو. د استادانو د یونین مشرانو وینا وه چې د استادانو ای ترانسفر پالیسی غلط ده او حکومت دې دا پالیسی زر تر زره ختم کړي. هغوی زیاته کړه چې د نوکرۍ په وخت کې چې کم استاد یا ملازم مړ شي نو سن کوټه یا د بچو په کوټه کې به د هغه بچې په نوکرۍ اغستی شي، خو اوس حکومت دا پالیسی هم بدل کړه او دا مړ شوي استاد بچې به هم د ان ټی ایس ټیسټ ورکړي. یو استاد ریاض احمد دی وته وایي
دا ای ترانسفر پالیسی چې کوم دا موږ بالکل نه منو. یو دا ڈیزیز کوٹا چې کوم دا دی پدی کې ان ټی ایس شرط کړه ده، هغه ان ټی ایس خود عام سړی د پارم نه چې یو مړی بچې په ان ټی ایس کې کینی او هغه د دې ان ټی ایس ټیسټ ورکه او پای کې پاس کیږي بیا په اوپن ولې نږي.
د دوه ویناو چې د حکومت د مانیټرنګ تنانو په ذریعہ د دویم کلاس د ماشومانو نه ګراند ټیسټونه اخلي او دغه ماشومانو نه د موبایل یا ټیبلیټ په ذریعہ هم امتحان اخلي او د دویم جماعت ماشوم په موبایل یا ټیبلیټ باندې نه پوهیږي. یو استاد عمر ډیر د اصلاحاتو په حق لا
دا جی دې مقصد دا دی چې منګه دا ګورنمنٹ آف خیبر پختونخوا چې دی دی اصلاحات کول غواړي په ایجوکیشن ډپارټمنټ کې او د اصلاحاتو منګه خلاف نه یو، خو منګه دا وایو چې را کم سے کم دا ټیچر یونین دا چونکه دا استاد نمائنده جماعتي د دې سره ریزرویشن دی په دې اصلاحاتو کې ډیر کم چې د پیدا لپاره دی هغه منګه قبلو د ایجوکیشن د بیٹرمنټ لپاره چې کم اصلاحات کوي دا هغه منګه ویلکم کوو، خو کم سے کم چی دی ان بورډ علی او دی ته پکې کم ریزرویشن چې اغم دی اوري.
استادانو ویناو چې حکومت په بندو کمرو کې فیصله کوي او په دغه فیصلو کې استادان نه شریکي چې لکبلې ټولې فیصلې غلط وي. دوی زیاته کړه چې نن د هغوی د صوبایي مشرانو د تعلیم د محکمې د سیکرټري سره خبرې اترې په پیښور کې روانې دي او که زموږ غوښتنې پوره نه شوې نو په ټولو صوبو کې به د سکولونو بندولو اعلان کولی شي او ټولو صوبو کې به د 1,60,000 نه زیات استادان په احتجاج مجبور شي. د استادانو د یونین صدر سکندر شاه بچا په دې حق لا دی وته وایي
نن هم زمګر سیکټری تعلیم سره مذاکرات دي زمګر صوبای قیادت مذاکرات ان شاء الله چې پاکي خو سمسبت طرف ته خبره لاړ شي، خو کچری لا نه نه نو دي دي داسې نو دکېږي یو موټه ډاکټران دي هغه ته دي دغه وکو اتیار ورزو نن منګه 85,000 صرف د پرامري استادان دي 1,40,000 چې دي زمګر سره چې نور بار کې راوي دي شي سی ټیو ای سی ټیو دا هایر سیکنډري والا سیکنډري والا دا میډل والا دا سره سره شنه دا بیا دا 1,40,000 پورې لګبګ استادان دي په ټوله صبح کې وته دا موږ وباسو ټوله صبح به ته بندو سکول نه به بندي.
د سواد استادانو د احتجاجي غونډې نه وروسته د سید فریب نه تر مکان باغ پورې احتجاجي جلوس وکړو او د حکومت د فیصلو په ضد چغې وهلې. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیوا، سواد.
په پاکستان سرخار اسلام آباد کې سوداګرو کاربندیز او مظاهری کړی دی، وای چې پوسنی حکومت کې پغو ټاکسونه سیوا شوې دي او دغه ورکول ته تیار دي. وسنی حکومت وای چې په ټاکس په نظام کې زکه ټاکسونه سیوا کوي چې د هیواد معیشت ته وده ورکي، او د آی ایم ایف چې کوم رستې افسران په پاکستان کې راغلي دي، د پاکستان د قومي بانک مشران شوي دي، نو هغه وایي چې تر څو پورې خلک ټاکسونه نه ورکي ټول خلک او زیات ټاکسونه ورنه کړي، نو د پاکستان قرضې نشي ختمې دي. ارشد حسین د استانبول رپورټ راغی.
د مرکزی حکومت لخوا په تاجرانو د 10% جرنل سیلز ټیکس د لګولو پر ضد نن د ګل پرز د ګرد پاکستان څخه راغلي تاجرانو په اسلام آباد کې په احتجاج لاس پورې کړي، او په دغه احتجاج کې شریک تاجرانو د پوس په سر لخر جنرال قمر جاوید باجوا غږ کړي چې د تاجرانو د مسلو د هوارولو پر ضد د کشمیر د لانجې د هواري د پاره مورچه تلاړ شي. نن د ګل پرز اسلام آباد کې د ګرد پاکستان څخه راغلي په زرګونو تاجرانو کنونشن وشو، او کنونشن کې د تاجرانو پر ضد د حکومت په تګلار هم د سخت احتجاج اعلان وشو. د دینه مخکې د ګرد پاکستان څخه راغلي تاجرانو مشرانو د محصولاتو د مرکزی بورډ د چارواکو سره هم لیدل کتل کړي وو، خو په دغه لیدنه کې د محصولاتو مرکزی بورډ نه خو د تاجرانو د پاره د شناختی کارت شرط واپس اغستلو ته تیار وو، او نه یې د 10% جنرال سیل ټیکس ته د بیا کتنې لوز وکړو. په دې احتجاج کې د ګرد پاکستان څخه راغلي په زرګونو تاجران برخه اخلي. د خیبر پختونخوا پیښور نه راغلي د تاجرانو صوبائی صدر ظفر خټک د ډیو ریډیو سره خبرو کې وای حکومت د دې لارې تړلې دي او احتجاج ته هم نپریک دي. په دې احتجاج کې د ګډون د پاره د پیښور پیپل منډي څخه راغلي سیک تاجر مهندر سنگ چې مسالې خرڅوي وای حکومت ته خواست کوي چې د دوی د غوښتنو د اوریدو د پاره ورسره لیدنه وکړي. تاجران هڅه کوي چې د محصولاتو د مرکزی بورډ مخې ته ولاړ شي، خو پولیسو هغوی پرې نه خودل، او اوس دوی د نادرا په چوک کې پړاوونه اچولي دي او په احتجاج لاس پورې کړي دي. ځینې تاجرانو د پوز په سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا هم ټکونه وکړو، او وی ویل په زیاده دي چې هغه د تاجرانو ګیلې ووري باید چې د کشمیر د کشالې د هواري د پاره د جنگ میدان ته لاړ شي. په دې احتجاج کې د ګډون د پاره د پیښور پیپل منډې نه راغلی یو بل تاجر رام سنگ ډیو ریډیو ته وایي کنداران د 10% په حساب سره د جرنل سیلز ټیکس نفاذ نشي زغملی. د ګرد پاکستان تاجران د حکومت څخه د ټاکلې شوی یا فیکس ټیکس نفاذ والی او وایي باید چې دا نفاذ یو شان په وړو او میانه درجې تاجرانو وشي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
اوس یو رپورٹ چې په بلوچستان صوبه کې په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا یو لاریون شوی دی، او د لاریون نیغ په نیغ حال راغځینه د ډیورې جو خبریال حافظ شیرانی را لېږلی و، اوس یې وړاندې کوو.
د بلوچستان ایالت په پښین ښارګوټي کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري غونډه وسوه. غونډه د 8 اکتوبر 1903 اتیایم او د 11 اکتوبر 1901 کال د پیښو پر ضد او د ګوند د وژل سوو غړو په یاد کې و. و غونډه ته د وینا پر مهال د ګوند مشر محمود خان اڅکزي وویل چې په پاکستان کې د جمهوریت د غوښتلو سزا ورکول سوي او دا لړۍ لا هم دوام لري.
شیطان او الزام یا پښتونخوا دې ټول اول واجب دا خبره د هر کله مثال کړه ټول کله په دغه چې تکاو قرآنی او پر دغه دا خبره ورور ورور زیارو کې درته د غړیان دي کوړې دي کسه بلای کړل څوک مینګل دي دا شروع تل دي هغه منډه کړي په دغه نه وتیل دي هوټل دي په دا هوټل کې نو خلک ګولې نیولې دي 15 کسه زه پرې
محمود خان اڅکسی وویل چې په پاکستان کې تر ټولو زیات زیان و پښتنو ته رسیدلی. هغه وویل ځینې خلک د ملک آئین او قانون مات کړي خو څوک څه نه ورته وایي، خو چې پښتون، بلوڅ، سندای یا کوم غریب پنجابی تقریر هم وکړي د ملک دشمن وګرځول سي او ووژل سي. د ښاغلي محمود خان اڅکسی په وینا د دې ستونزو د حل لار د پاکستان پر آئین عمل کول او د پارلمان اختیار منل او پر تیرو غلطیو توبه کول دي.
پاکستان د غلط سیاست په نتیجه کې، د پوجانو د غلط رویې په نتیجه کې پاکستان یو ارماسو اوس روان دی وکاند تلویزی او ملګر وکاند تاجی ودا ته هیڅ موجبر نه لکو، هیڅ موجبر نه لکو. دا زموږ ملک دی، د توانی د توانی د لا د سټری د تو پارلمنت کې پارلمنت کې موږ له سوره تاجی چا چا تطه تعال کې مخارق.
محمود خان اڅکزی پر ټولو پښتنو مشرانو او سیاسي ګوندونو یو ور بیا ژغ وکړ چې سره جرګه سي او د روانو بدو حالاتو مخه ونیسي.
دا د پښتانه یو جرګه غواړي د پیټي خبره، د پیټي خبره جرګه غواړي، د ازموش خبره جرګه غواړي، د افغانستان خبره جرګه غواړي. دا چې مانلیږي چې خلک دې ته غوړ نشي، نو پاتې مرګي نه اوسه پکښه د پیټي سره خبره وکړي، د بل چا سره یې هم وکړي. دا چې ګیر په ټول ټکو مشرفال ویل پارٹی ته ده هر شي چې راغلی د تیا چې په خبره باندې هم د پښتانه په خبره باندې هم بین اقوامي د پښتانه خبره پر افغانستان باندې هر څه ځري چې موږ یې راو وو خلک سره وای کاکا چې څه ډول لیول کار کوي. دا چې ګیر هم وای د پښتانه سره خبره کوو موږ تیار یو، مشرفال ویل پارٹی تیار ځای د ګره تیمانونکو پښتون
شاغلی اڅکسی وویل چې د مولانا فضل الرحمن ملګری دی او د احتجاج ملاتړ یې کوي، خو یوازې د حکومت یا د ملک د وزیر اعظم د بدلولو لپاره نه، بلکې په پاکستان کې د آئین د بالادستۍ او د ټولو ادارو په خپلو حدودو کې د کار کولو لپاره یې ملاتړ دی. د آئین
بالادستۍ غواړي، د پارلمان طاقت غواړي، ولس د اختیار غواړي، ولس د ووټ غواړي، د کمل ملي شورا بیان کړه منتخب شې نه غواړي. هر څوک چې دا دغه کوي دا بالکل موږ تیار مولانا ته زه اوس هم خاص کوم موږ مخکې خبره وکړه ته ای پی سي کې ما دا هغه ورته وویل بیا مې د دوه دوه کسان سره وټاکل هرې پارټۍ رابر کمیټۍ نور دفعه عثمان پکښې.
شاغلی اڅکسی د پاکستان پر امنیتی او څارګرو ادارو سخت نیوکه وکړي او ویل چې د پاکستان امنیتی او څارګری ادارې په خړو اوبو کې ستن پیدا کولای شي، خو د ترهګرۍ مخه نشي نیولای. د هغه په وینا دا د منلو وړ نه ده. حفیظ الله ستوري شیرانی، امریکا ژغ، ډیوا، پښین.
دې خبری خبرونه وخت دې پاتې رسي. زه رحمان بنره، د دې پروگرام پروډوسر سمینا احسن، د ټلویزیون انجینیر سانتوس او د ریډیو انجینیر ایدن د نغړو اجازه. 16 زوکه به زموږ همکاران سدلی ټکر سره د پروگرام کوربوي او نه سحر به پروډوسر وي. سس کولند راځي په ضرورت اوسه زموږ پروګرامونه په ویب سټ www.voadivis.com هم کوته شي. خو خیال ساتئ.